بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلقو کی د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 13مه، د 1443 هجري قمري کال د سفر د میاشتې 15مه، او د 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنه کې د ایران د ولسمشر وینا نومیږي. بیا به تلپاتې وږمې 19 پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې به یو ګرد میز درته وړاندې شي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د قومي کرکې په هکله دی. په دغه ګرد میز کې د افغانستان دوه کارپیژاندې محمد انور سلطانی او ډاکټر محمد اکبر وردک ګډون لري. او آخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. خو اوس به راشو د دې وخت خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران پریکند سیاست له اټومي تړون سره د داخلي اقتصاد نړونده کول دي. طالبانو په ملګرو ملتونو کې د وینا کولو غوښتنه وکړه، او که طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي نو له جنلا په کورنۍ جنگ سره به مخامخ شي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د ایران د حکومت سیاست په اټومي تړون پورې د اقتصاد نړوندول دي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل د ایران د نوي حکومت پریکند سیاست په اټومي تړون باندې د داخلي اقتصاد غوټه نه خوړل دي. هغه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې د شپږ او ییمې غونډې په څنګ کې د جرمني له خارجه وزیر حکومت سره په کتنې کې دې ته په اشارې سره چې د ایران د نوي حکومت پریکند سیاست په اټومي موافقې باندې د داخلي اقتصاد نه اړوندول یې له اټومي تړون څخه د خپلواک اړیکو د طرحې لپاره د تهران چمتووالی اعلان کړ. د ایران د باندنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان بیا زیاته کړه، امریکا باید پوه شي ټوله معامله یو ځل په اټومي خبرو کې ترسره شي، او ځکه خود وینا اټومي خبرې د نوي موافقې لپاره نه بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2022 پریکړه لیک او اټومي تړون کې لیکل شوي ژمنو ته د امریکا په کامل او تضمین شوي ډول له بیرته ستنېدا څخه د ډاډ لپاره دي. هغه د وینا د اټومي خبرو اترو د نتیجې د ورکولو پر ضرورت او اهمیت باندې ټینګار سره وویل، د ایران د ملت حق هیله دا ده چې د اټومي تړون اقتصادي ګټې چې د متقابلو لورو د ژمنو د ماتولو په وجه تر اوسه نه دي محقق شوي دا ځل تضمین شي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان به یادونه وکړه، له بده مرغه هغه څه چې د امریکا د اوسنی حکومت په سیاستونو کې وینو، د غیر قانوني بایکاټونو په لګولو کې د ډونالډ ټرمپ د حکومت د کارچارو د بهیر دوام دی. دغه را د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مشر جوزف بوریل سره په کتنې کې ویل، د ایران نوی حکومت به زر اټومي خبرې اترې له سره پیل کړي. دښمن له ستراتیژیک ګواښ سره مخامخ شوی دی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر بوری جنرال حسین سلامی په دې خبر سره چې دښمن په اقتصادي کله باندې کې پاتې راغلی دی. ویل نن سبا ستراتیژیک شکونه هغه تر ټولو مهمه خصیصه ده چې دښمن ور باندې اخته شوی دی. هغه نن د یادونه او د نومونو په دریمو مراسمو کې ویل دښمن د دوو مخیرو شهرونو ترمنځ پاتې راغلی دی او اسلامي انقلاب دا ډول دښمن مدیریت کړی دی چې کاچیرې دښمن پاتې شي نو لګښت ورکوي او کاچیرې لاړ شي نو تښتېدلی دی او کاچیرې دښمن په یمن کې پاتې شي نو ماتیږي او کاچیرې لاړ شي نو تښتېدلی دی. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران مشر حسین سلامی په دې خبر سره چې د نن ورځې امریکا د تیرو لسو شلو او د دیرشو کلونو امریکا نه ده وویل سهونستان نور هغه یرغلی سهونستان چې د مسلمانانو ټاټوبي ونیسي نه دي او د هغوی نوی نسل هم د تلو مستانه لري. دغه را د ایران د پوځ مشر بورین جنرال سید عبدالرحیم موسوی هم زیاته کړه هوایي ځواک په داسې مقام کې دی چې هر ګواښ ته ځواب ورکولی شي. هغه وویل موږ هغو اوسنو ته په پام سره چې په وسلوالو ځواکونو کې لرو د اسلامي انقلاب د ایډیالونو او د ګټو پر ضد هر ګواښ ته په ټول توان سره ځواب ورکولی شو. د افغانستان طالبان د ملګرو ملتونو په غونډې کې وینا کول غواړي. اسنا خبری اژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو موقته حکومت ملګرو ملتونو ته په یولي کې د عمومي ټولنې په کلنې غونډې کې د غډلې د وینا کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیپن ډوجاریک ویل سرمنشي انټونی ګوټریش پرون د افغانستان د طالبانو لخوا یو لیک ترلاسه کړی دی چې پکې ملګرو ملتونو کې په لوړه ساویه خبرو کې د دغه ډلې د ګډون کولو غوښتنه شوې ده. روټرز خبری اژانس هم د طالبانو دغه لیک لیدلی دی چې پکې طالبانو په قطر کې خپل ویان سهیل شانین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه معرفي کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیپن ډوجاریک ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ترلاسه کولو او په عمومي سملې کې د وینا کولو لپاره د طالبانو غوښتنه په هغه ځانګړي کمیسون کې چې له نهو هیوادونو جوړه شوې ده څېړل کیږي. د 13 اګست میاشتې په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وروسته تر اوسه د دنیا هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په جلال آباد کې درې کسان وژل شوي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د طالبانو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی تایید کړه چې نن د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې د پلټنې په یوې پوستې باندې د وسلوالو کسانو په حملې کې درې کسان وژل شوي دي. طالبان ویل چې درې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي خو یعنی کتونکو ویل دوه وژل شوي کسان طالبان دي. یعنی کتونکو زیاته کړه چې دغه حمله په ریکشا کې سپارو وسلوالو کسانو د جلال آباد ښار په گواچک ولسوالۍ کې په امنیتي پوستې کړې ده. په یوې بلې پیښه کې په جلال آباد کې دوه طالبان هغه وخت ژوبل شول کله چې هغوی هڅه کوله یو بم شانډ کړي. د روسیې استازي د طالبانو له استازو سره کتلی دي. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استازي زمیر کابلوف د طالبانو له استازو سره کتنه او د افغانستان د حالاتو په هکله ورسره خبرې وکړې. د طالبانو ویان محمد نعیم ریانویستي خبری اژانس ته وویل زمیر کابلوف د طالبانو له استازو سره د افغانستان د وروستیو حالاتو او د دغه هیواد د برخلیک او له نورو هیوادونو سره د کابل د ملګرتیا په باره کې د نظر تبادله وکړه. په دغه کتنې کې چې په کابل کې وشوه دغه راز د افغانستان په اقتصادي حالات مشکلاتو او له نورو هیوادونو سره د افغانستان د ملګرتیا د لرلید په باره کې غور وشو. د روسیې د خارجه وزارت ویاندې میرمن ماریا زخارو مخکې ویلي وو د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر استاد زمیر کابلوف د چین د پاکستان او د روسیې له پلاوي سره د طالبانو په کتنې کې ګډون کوي. د افغانستان خبری سرچینو د غراس پرونو ویل د افغانستان په چارو کې د چین د روسیې او د پاکستان استازو د طالبانو د موقته حکومت له مشر مولا محمد حسن نخون سره کتنې او خبرې وکړې چې تر اوسه نور جزئیات نه دي خبر کړی شوی. طالبانو د پاکستان د بیرغ لري کوونکو چارواکي ونیوال. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان طالبانو هغه چارواکي ونیوال چې د مرستو لټرک څخه د پاکستان بیرغ کوز کړی وو. طالبانو فیصله کړې ده چې د هغو چارواکو پر ځای چې د پاکستان لخوا افغانستان ته د استول شوي مرستو لټرک څخه د پاکستان بیرغ کوز کړی وو اقدام ترسره کړي. پاکستان په تیره یک شنبه ورځ په افغانستان کې د طالبانو نوي حکومت ته په 1200 کنټینرونو کې ډېرې مرستې چې خوراکي مواد پکې بارودو ترخم نه لري دغه هیواد ته واستولې. خو اوس یو شمیر ویډیوګان په انټرنیټ پانو خبرې شوې دي چې پکې د طالبانو ځینې چارواکي د مرستو لایو ټرک څخه د پاکستان بیرغ لري کوي. د طالبانو وین زابې ول مجاهدو ویل دغه پیخه په خاطر د اسلامي امارت ټوله کابینه خپه ده. زبی الله مجاهزیت کړه یقینا دغه پیښې به زمونږ ګوانډه هیواد پاکستان خپه کړی وي چې زه ترې بخښنه غواړم. مزیت کړه طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد به ویل لټرک څخه د پاکستان د بیرغ په کوزاولو کې لاس لرونکي چارواکي نیول شوي او هله هغوی وسلې هم اخیستل شوي دي او له هغوی سره به له قانون سره سم چلند وشي. د پاکستان لومړی وزیر د افغانستان حالات کړکیچن وبلل. زمون خبریال وایي د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په افغانستان کې د انساني حالات د خرابېدا په اړه خبرداري ورکړي. عمران خان نن ټینګار وکړ کچېرې نړیواله ټولنه په افغانستان کې موجوده حالت ته کافي پام ونه کړي ممکنه ده انساني کړکیچا کورونا جنگ پیل شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان دغه راز ویل کچېرې طالبانو د ټول شموله حکومت په جوړولو کې ناکام شول نو افغانستان له کورونی جنگ سره مخامخ کېدلی شي. عمران خان ویل کچېرې طالبانو د افغانستان ټولې ډلې په حکومت کې شامل نه کړي زر یا پنځان سره به دوی له کورونی جنگ سره مخ شي. هغه د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د پاکستان لخوا یو شمېر شرطونه مطرح کړل. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په ګاونډي هیواد افغانستان کې له نوي حکومت څخه وغوښتل چې دغه حکومت ټول شموله وي او د بشري حقوقو احترام دی وکړي. هغه د افغانستان طالبانو ته یادونه وکړه چې افغانستان بیا د ترهګرو لپاره په امن ځای بدل نه شي چې د پاکستان امنیت ته ګواښ وکړي. څرنګه چې طالبانو څو ورځې مخکې انجلۍ ښوونځي ته لتلو منع کړي او یوازې هلکانو ته اجازه ورکړي وه چې ښوونځي ته لاړ شي نو عمران خان په دې هکله وویل زه باوري یم چې د افغانستان انجلۍ به زر د دې جوګه وي چې ښوونځي ته لاړ شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وویل په افغانستان کې له زده کړې د ښځو محرومول به غیر اسلامي چاره وي. د افغانستان بیا رغونه د امریکا پر غاړه ده. زمون خبریال وایي د روسیې د خارجه وزارت ویاندې میرمن ماریا زخاروا د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت د امریکا او د هغې د ملګرو پر غاړه وبله. هغې ویل د شنګای د ملګرتیا موسسې غړیو هیوادونو د ډله ییز امنیت موسسې موافقه وکړه چې امریکا او د هغې ملګري بیاد له جنګ څخه وروسته د افغانستان د اقتصادي او د ټولنیزې بیا رغونې په کامل ډول مسؤلیت د خپلې لومړنۍ دندې په توګه پر غاړه واخلي. د چین خارجه وزیر وانګي هم څو ورځې مخکې ویلي و امریکا باید د افغانستان د بیا رغونې مسؤلیت پر غاړه واخلي او له دغه هیواد سره اقتصادي او بشردوستانه مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن هم د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په غونډه کې دا وکړه چې موږ د افغانستان شل کلن جنګ پای ته رسولی دی او د ډیپلوماسۍ دروازې خلاصې شوې دي. د امریکا د انګلستان او د استرالیا هدف له چین او روسیې سره مقابله کول دي. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د امنیت شورا مشر نیکولای پاتروشیپ خبرداری ورکړ د امریکا د بریتانیا او د استرالیا وروستي پوځي تړون په چین سربیره د روسیې پر ضد غالیمانه اقدام دی. هغه په یوې مرکې کې ویل په آرام سمندر کې د اټومي افتونونو د درکولو لپاره د امریکا د بریتانیا او د استرالیا نوي موافقه نه یوازې د چین پر ضد دښمنه اقدام دی بلکې هغه د روسیې پر ضد هم غالیمانه اقدام ګڼل کیږي. د فرانسې حکومت د 1300 غیر اټومي افتلونو د جوړولو لپاره فرانسې له شرکت سره د استرالیا د 2018 میلادي کال د موافقې د لغوه کولو په دلیل په واشنگټن او کامبرا سخت اعتراض کړی دی او هغه کاري له شا څخه د چاکو گزار بللې. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ملګرو ملتونو په عمومي ټولنه کې د ایران د ولسمشر وینا نومیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې شپږ او یمه غونډه د سپټمبر د میاشتې په 18مه نیټه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا سره پیل شوه. د اسلامي ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې د غونډې په لومړۍ ورځ په ویډیو وینا کې د سیمې د مهمو موضوعګانو او د نړیوالو چیلنجونو په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت دریځونه بیان کړل. د ملګرو ملتونو په غونډې کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د وینا مهمه برخه په دنیا او لویدیځ یا سیاسي سیمه کې د کړکیچونو په عوامل او علتونو باندې غور کولو ته بیله وه. د امریکا د رول پر چورلیستوب سره په لویدیځ آسیا کې د تیرو څو لسیزو پیښو ته کتنه د دې ښودنه کوي چې د امریکا سیاست د افغانستان، د عراق، د سوریا او د یمن په شمول د سیمې په ملتونو باندې د ورانوونکو جنګونو له ورتپلو پرته بل څه نه دی. د امریکا دغه سیاست د ښځو او د ماشومانو په شمول د سلګونو زره خلکو د وژل کېدا، د میلیونونو خلکو د کډوالېدا، د اقتصادي بنسټونو د تباه کېدا، د فقر د رامنځته کېدا، د نامنۍ او د ترهګرۍ د زیاتېدا او د نورو ډیرو مشکلاتو د رامنځته کېدا سبب شوی دی. په دې منځومان کې د فلسطین زوړ زخم چې هماغه راز د اسلامي دنیا تر ټولو مهمه موضوع ده، د سیمې له مرتجعو عربو رژیمونو سره د اسرایلو د اړیکو د اډیکولو په خیانانه پلان سره لا پسې ژور شوی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دغو ترخو واقعیتونو د یوې برخې په بیانولو سره وویل اسرائیل د حکومتي ترهګرۍ تر ټولو ستر تشکیلات دي چې جانډه یې په غازي ترانګې او لویدیځې غاړې کې د ښځو او د ماشومانو وژل دي او نن سبا هر اړخیزه کلبنده غازي ترانګه د نړۍ په تر ټولو ستر زندان بدله کړې ده. د امریکا او رنګان سیاستونه له ماشوم وژونکو او جنایتکار رژیمونو ملاتړ ته محدود نه دي. امریکا په تیره بیا د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پړاو کې د ایران د ملت پر ضد زیاده باو په هدف سره ستر اقتصادي جنگ پیل کړ. دغه سیاست د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن د ولسمشرۍ په پړاو کې چې په ملګرو ملتونو کې خپلې وینا کې بیا هم اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا لپاره د چمتووالي خبره وکړه دوام لري او د زیاده باو د راوستلو سیاست هماغه راز د امریکا د خوښي وړ انتخاب دی. د کورونا له وژونکي ویروس سره د مبارزې په پړاو کې هم ایران د امریکا له ظلمانه بایکاټون سره مخ شو چې تهران د کورونا ضد د واکسین درملو د انتجازاتو له اخیستلو محروم شي. خو نن سبا ایران د امریکا او د اروپا له بشري ضد بایکاټونو سره سره د کورونا د واکسین په یو تولیدونکي هیواد بدل شوی دی. په سیمه ایز ډګر کې هم په داسې شرایطو کې چې امریکا هڅه وکړه ایران څنګ ته کړي، له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران راشه درشه او خارجي اړیکې پراخې شوې دي. د دغه بهیر په دوام کې د شانګای په ملګرتیا مؤسسې کې د ایران د دایمي غړیتوب تصویب بدل هم مهمه پیښه وه چې وایي خود له ایران په سیمه ایز ډګر کې په مهم مقام کې دی او د سیمې د امنیت او د ثبات په ساتلو کې اغېزمنونکی رول لوبوي. د ایران ولسمشر رئیسی د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې د خپلې وینا په یو بلې برخه کې له افغانستان د امریکا وتل د سیمې د هیوادونو لپاره لګښت لرونکي وبلل او ویل د شهید قاسم سلیمانی او د ابو مهدي مهندس په مرستې سره په سیمه په تیره بیا عراق او سوریه کې د ایران رول لوبولو له سیمې څخه د داعش ترهګرې لرې کړه. په یوې کتنې کې ویل شو چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د اسلامي ایران د ولسمشر رئیسی په وینا کې دوه اساسي او سترې موضوعګانې مطرح شوې. لومړی دا چې د جنګونو د سیاسي بې ثباتیو نامنۍ او د بېوزلۍ په شمول د ډېرو نړیوالو مشکلاتو سرچینه د سلطګرو قدرتونو د تمې او یو اړخیزپانه سیاستونه دي. د دغو شخړو درملنه او د مشکلاتو حلاره هم په نړیوالو ټولنې کې د کرچړونو بدلول او د ملګرو ملتونو په چورلیستوب سره د څو اړخیزپلانې کرچړ او د غوښونو په حق لا واقعي بیننه درک دي. د ایران د ولسمشر په وینا کې دوهمه مهمه موضوع د ګډو غوښونو او مشکلاتو په وړاندې د مسؤلیت د منلو پر ضرورت ټینګار دی. د ایران د ولسمشر د وینا اخیری برخه په همدې ټکي ټینګار لري چې وی ویل ایران چمتو دی د ښې نړۍ د رامنځته کولو لپاره رول ولوبوي، داسې نړۍ چې له عقلانیت، عدالت، ازادۍ، اخلاق او معنویت څخه ډکه وي. تا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې.
عزیزانو سلامونه، د تلپاتی وګمې لایبل برخه سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی. لکه څنګه چې خبر یاست په دغه پروګرام کې مونږه د بیلابیلو معرفي موضوعګانو په حق له د حضرت آیت الله ولزما سید علی خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. هغه په دې برخه کې د بی بی زینب خطبه ته اشاره کوي چې د هغه وخت د اسلامي ټولنې یو لوی تحلیل دی او په ډیرو ښایسته ژورو او بډایا کلماتو سره بیان شوی دی. هغه څه چې لا بی بی زینب خبرو باقی دی او نن زمونږ په لاس کې د بی بی زینب دا غلوی حرکت خود نه کوي. د کوفه په بازار کې د زینب کبرا نه هریدونکی خطبه یو معمولی خبره نه ده، د لوی شخصیت معمولی نظر څرګندونه نه ده. دغه شخصیت څومره پیاوړی دی. دوی ورځې مخکې د کربلا په دښته کې د هغې ورور، د هغې امام، د هغې رهبر دومره زیات خپلوان، ځوانان او بچیان له منځه وړل شوي دي. دغه د څو ګوته په شمېر کسانو ټولګې چې ښځې او ماشومان پکې اسیران شوي دي راوستلي دي او دا اسارت په اوښ باندې د خلکو د سترګو په وړاندې راوستل کېږي. خلک راغلي دي، تماشې کوي، چغې او علاوه کوي، زنې پکې ژړه هم کوي. په دغه شان بحراني شرایطو کې څه ناڅاپه د عظمت مر راخیږي. هماغه لحن او لهجه کوي چې پلار یې امیر المؤمنین د خلافت په منبر د خلکو په وړاندې کاروله. هماغه شان ازنو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. عزیزانو په همدې ځای لا تاسو حضور اجازه وړو. علامه الله ملک.
عالم ته سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کېږي.
موږ په صراحت سره دا وایو چې موږ چې کومه یارګاره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې. تاسو پوهیږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګرونو اوریدونکو زموږ نیکی پرزوینه ومنه د هندارې لا تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. نن به بیا هم په افغانستان او دغه هیواد په ختیځ کې د طالبانو په خلاف د چودنو په مسلې در سره وغږیږو. تا تاسو ته معلومه ده چې په دا وروستیو ورځو کې د افغانستان په جلال آباد ښار او په ټول کې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر د بمونو چاودنې وشوې. وړمه شپه په درې او پرله پسې چاودنو کې چې په جلال آباد کې وشوې، دوه کسان مړه او 19 ژوبل شول. له دې مخکې هم داسې یو شمېر چاودنې شوې دي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې قدرت په لاس کې اخیستی، دغه شان چاودنې پیل شوې. داعش بیا په خپلو بیانیو کې د دغو چاودنو پړه په غاړه اخلي او د چاودنو اصلي هدف هم طالبان او د طالبانو ګاډي یا یې مرکزونه دي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې دغه حملې آیا واقعا د داعش لخوا کیږي او که د بل چا لخوا، او آیا داعش په افغانستان کې شته دی او که نشته، او که شته دی د چا لخوا حمایه کیږي، او آیا واقعا یوه خودجوشه پروژه ده او کنه د نورو استخباراتو لخوا ورته لمن وهل کیږي. همدغه شان د دې سره اړوند مسائل به نن د افغانستان له دوو شخصیتونو، ښاغلي محمد انور سلطانی صاحب چې د افغانستان د چارو کارپوه دی او د دغه هیواد په ختیځ کې ژوند کوي او په فرانسې کې میشته، د افغانستان د چارو د کارپوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ نه په دې اړه نظرونه واخلو. تاسو ته بلنه درکوو چې په دې پروګرام کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي محمد انور سلطانی صاحب په خبرو سره پیلوو. سلطانی صاحب، تاسو ته پته ده چې په دا وروستیو کې د افغانستان په تیره بیا د دغه هیواد په ختیځ کې د طالبانو په خلاف ځینې چاودنې وشوې چې هم ملکی کسان هم طالبان پکې ووژل شول. داعش په خپلو بیانیو کې د دغه چاودنو پړه په غاړه اخلي او د چاودنو اصلي هدف هم طالبان، د طالبانو ګاډي او یا مرکزونه دي. ستاسو په خیال آیا واقعا دغه چاودنې د داعش لخوا کیږي، او که کیږي نو علت یې څه دی، او آیا داعش په افغانستان کې شته دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درانی صاحب، افغانستان کې په ناګهانی ډول د سیاسي او نظامي وضعیت تغییر وخوړ. یو نظام نه بل نظام ته هم څه شراله هم خلاره له دې خلاف فکریان چې طالبان په یو نامکمل حالت کې، په یو داسې حالت کې چې پوره مادګي د نظام تسلیمۍ ته نه لرله، په د نظام په چارواکۍ کې راله او داخل شو د سیاست په راس کې. یو دغه مشکل، د دې تر څنګ دې مشکل دا و چې طالبانو ونه شو کړی چې په دې شروع نه تر دې دغه پورې د ملت سره ملت یو پیغام ورکړي، د ملا حبت الله اخوند صاحب په مشرۍ باندې پیغام ورکړي، ولس را وغواړي، ولس ته پیغام ورکړي، ولس ځان فادس باندې تعریف کړي، د ولس معافه وغواړي، د ولس حکومتونه چې په شلو کالو کې ورسره کړي دي د هغې قدردانۍ وکړي. دا هم ونه شوله. د دې تر څنګ دلته یوه تشه په هغه دغه لحاظ باندې بل را پیدا شوله چې ولس عافه وشوله. په عافه کې دلته زمونږ په دې مشرقي کې د سلطانو په نامه سره، د آلی حاجی په نامه سره، د مشرقي کې، د کونړ او ننګرهار کې ډېر خلک دي چې دا په عقیدوي لحاظ باندې دغه دغه عقیدې پیروان دي. د هغې ته داسې د داعش په حساب باندې تعریف پوښېدل دي. وطن کې داعش څه کوي؟ دولت اسلامي شام او عراق، دا خو په هغه عراق او شام کې تعریفېږي. دغه لږ شان دي دغه سیاسي ساوي چې دي د طالبانو مشرتابه نه وشولي، دا دې باعث شولی چې دا ټول دا سلطین او دا ټول اهل حدیث د داعش په نامه سره ځان په ادرس باندې تعریف کړ. دغه یو په حساب زما د نظره یو دغه نو په افغانستان کې ولسونه د طالبانو د امنیت نه خوشاله دي. ولسونه ټول مسلمانان دي، هغه د اسلام په اړه باندې کوم تشویش نه لري او نه د الله د احکام په اړه باندې تشویش لري. ولس په دې اړه باندې فقط روزګار نه آزاد دي، چې روزګار نشته، بانکونه بندي، نړیوالو د افغانستان د خلکو پیسې کنګل کړي دي، د حقوق ځان او د حقوق بشر په نامه سره یو فشار د افغانستان حکومت راوړي چې یو ټول شمول نظام جوړ شي. په یوه حساب باندې د افغانستان ټول قومونه د افغانستان په دې نظام کې دغه تعریف دي چې ازبک پکې شته، د صدراعظم مرستیال دی، وزیر تجارت دا د تاجکان مده وزیر اقتصاد د تاجکان مده لیدر سی د تاجکان مده هزارگان مده سیاست وزیر دی نو د نوی دارو کې څه پدی باندې ولس نه بیا خپه ولس پدی نو خو خپه دی کې دا د خلکو د مکتب پاک لا باندې ته له خلکو د پاره خو زیاده سنپوده دی سبق دی وای نور نو ولس سره مشکل نشته دی او په دې شروط د غټول طلبین په دې مشرقي او په دې دغه کې دی بدخشان کې دی او په دې کونړ او ننګرهار کې دی دې ته د داعش لقب ورکړ دغه لقب په دې خلکو خلک نه دی دغه مدرسې چې دی او په ننګرهار کې وي یا په نور ځایونو کې دغه تقریبا بند یو یعنی ما بند شلو دا د دې لپاره باندې شله چې اوس یو خپل عمل د داعش په نامه سره بعضي افراد وخی او د نامي او د نامي لپاره میدان برابر کړي زما خو دغه نظر دی نور د طالبانو سره هیڅوک اساسیت نه لري د طالبانو د نظام سره اساسیت نه لري د طالبانو د اسلامي حرکت سره اساسیت نشته دی د طالبانو په دغه دریس کې څه وای او عملي کوي سم نه اندغه کې یو تشه پیدا کیږي او دغه تشه د باعث د بنګرار کې تا تقریبات نه هم مبم د کسي سوشل دیس نه فره پکې طالبانو ولست پکې شهید او مړ شو اندغه ستل دي چې دا د دې د پالیسۍ د کمزورتیا په وجه باندې ولست لري فکر د چا چې جب هي جنگ شروع کړه تا اگر کاکا د عالم وکوا هغه نیست نابود کړي یا په نظامی فشار او یا په تبلیغاتي آسمانی
ډیر مننه کوو د سلطانی صاحب همدا پښتنه به له ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب ستاسو څه خیال دی، آیا داعش په افغانستان کې شته او دغه چودنې که کوي نو له دې چودنو نه هدف څه دی او ولې د طالبانو په خلاف دغه شان چودنې کیږي؟
زه خو داسې فکر کوم چې داعش موجودیت په افغانستان کې واقعیت دی، خو مهمه خبره دا ده چې داعش دې څه د پاره افغانستان ته راځي. کیدای شي چې هغه فضا چې په افغانستان کې ایجاد شوي وي دلته داسې ښکاره شي دوی کولی شي خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خو له بل لورې داسې شکونه هم شته چې دا شکونه البته جدي دي چې دا یوه بله صحنه ده چې د ډرامې په دې برخه کې لوبول کېږي چې څوک طالبان د امریکایانو د پاکستانیانو خبرو ته غوږ ونه نیسي، د فشار د یو اسلي په اس باندې استفاده ترې وکړي. خو زه داسې فکر کوم که چېرته طالبان د نورو موضوعاتو لږ په کرار شي، یعنې د حکومت جوړول او د افغانستان د موجوده ستونزو دپاره د حل لارې پیدا کول، د داعش موجودیت په افغانستان کې ډېر سره ستونزه نه ده طالبانې کولی شي چې په ډېر اسانۍ باندې منځه یوسي. د طالبان د افغانستان ټولې سیمې ښې پېژني او لارې ګودرونه ورته معلوم دي او د داعشیانو د جنګ تاکتیکونه سره هم آشنا دي. نو زه داسې فکر کوم چې که چېرته یې شاته کوم نور قوتونه نه وي پخپله داعش په افغانستان کې کومه ستونزه نه ده.
ډاکټر صاحب، ځینې کارپوهان وایي چې طالبانو نه یوه دا غلطي وشوه چې د افغانستان په تیره بیا نورستان او کونړ ولایتونو کې په خپل د سلفیانو او وهابیانو ځینې مدرسې دي او طالبان چې راغلل نو دغه مدرسې والا خلک یا سلفیان یا وهابیان په دې باندې د داعش ټاپه ولګول او د داعش په دغه کې راوستل، عمرې کې راوستل. له دې وجې نه دغه چودنې چې یې ښایي د دغه کسانو غبرګون وي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
اهلی حدیث د ډلې موجودیت په کونړونو په نورستان په دې سیمو کې لپاره لیدل شوی و او فعالیت یې کاوه او د خلکو په منځ کې لږ ویر اهمیت هم پیدا کړ. خو زه داسې فکر کوم چې که چېرته دغه رښتیا هم دی د دې د مدرسې د ګندولو او یا خپل وکړي ول دې راوستلو لپاره د یکس العمل په توګه شوي وي، دا یو طبیعي کار دی چې دوی خو خپله وسه کوي چې څوک چې دی د منځولو لپاره هڅې کوي هغه ته صدمه ور ورسوي او پرې نږدي چې په رام زړه باندې د دوی د مغه کولو لپاره یو داسې شدید موقف اختیار کړي چې د منځه وړلو علت شي او د منځه وړلو شي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې دا کېدی شي ځینې یو استخباراتي پروژې وي د ځینو هیوادونو لخوا چې طالبان خپلو غوښتنو ته مجبور کړي. ستاسو په خیال آیا طالبان به دا ځینې مسلې چې دي د ښځو د کار او د تعلیم مسله، د بیان د ازادۍ، یعنی دوی به دومره هوښیارتیا ولري او په نږدې راتلونکي کې به دې لپاره یو حل راوباسي او که نه د دې ایدیالوجي هم هغه زړه ایدیالوجي ده او هماغه شان به سخت مخالفت روان وي د ښځو کار یا تعلیم سره یا نورو مسایلو سره؟ مهرباني.
ډیره مننه کوو د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ. دلته یو لنډه شان د ماخلو بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. راګرځو بیا خپل بحث ته. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وخت او حتی تر اوسه د لویدیځو رسنیو لخوا په افغانستان کې د داعش د مسلې د لویولو کوشش کیږي. دلته به د ښاغلي محمد انور سلطانی نه پوښتنه وکړو چې آیا واقعا داعش په افغانستان کې شته دی او که نه دا یو استخباراتي پروژه ده چې د افغانستان د ناامنه ساتلو او په دغه هیواد کې د بهرنیو لاسوهنو لپاره د زمینه برابرولو په هدف سره کیږي.
نو همدغه صحیح ده، ځکه چې دلته خو د سیمې استخبارات بالکل فعال دي. دلته د نیابتي جګړو مرکز افغانستان، نو هغه تاثیرات استخباراتي دا خو بالکل ژوندي دي. امریکا هم په قرار نه ده، انګلیس هم په قرار نه ده، ایران هم په قرار نه ده، هند هم په قرار نه ده، پاکستان هم په قرار نه ده، روسیه هم په قرار نه ده، چین هم په قرار نه ده، او د سیمې هیوادونه هم په قرار نه دي. هر یو خپل یو ستراتیژي قوم د خاطره خپله لوبه کوي. دغه ته په کتو باندې د دغه نوم نه په استفاده باندې بل نوم په دې وطن کې نشته دی. یا القاعده ده، کله چې د افغانستان جهاد کېده هغه وخت القاعده وه، اوس چې کله د امریکې د ګټو خلاف خبره ده هغه القاعده شوله. د هغې دپاره هم پوکې کوي او د داعش دپاره هم پوکې کېږي. دا په دې خاطر کېږي چې نړیواله په شکل د اشکالو باندې دوی ته خپل حضور یا نظامي او یا سیاسي او یا استخباراتي حضور پیدا کړي. په طالبانو باندې دا کړی راتنګه کړي. زه طالبانو ته دا ویم، دا زما آواز اوري، طالبان ته دا ویم چې طالبانو تاسې په جنګ کې وګټله او داسې مو نه ګټله چې تاسې کابل تفسیر کړه. الله دې سره کومک وکړه، ولس سره کومک وکړه، دې حالات ته ورسېدلی. اوس ولس ته غېږې ونیسئ او د ولسونو په واسطه باندې دغه د داعش پدیده ده او که بله پدیده ده او که نور استخباراتي ګیمونه دي، دا د ولس سره په رابطه کې حال کې په مشوره کې. نو هېڅ مسلات او مشوره د ولس سره په هر ډګر کې نه والي کوي، نه وزیر کوي، نه صدراعظم کوي. خپل ارګونه او خانو کې ناست دي، په خپلو دغو کې اخته دي، په کارونو کې. ولس اوسه پورې د مشورې نه بیرون پاتې دی. دغه مشورې په دې باندې د دې حکم سره هغه تیر مولان چې په دې جوماتونو کې وو د هغې فواز باندې نه وي راغلي دي یا نور راغلي دي. دغه تفریقه هم خلک په دې ناراضه کړي دي چې څه خو طالب د ټولو ولس او د ټولو ولس بچی دی، ورور دی، اولاد دی، چا فرقیزه لوبه ولې کوي؟ دغه ته په کتو باندې د داعش او د نورو په نامه سره ګیم برابروي او د خپلو موخو په خاطر باندې دی اوس
د ښاغلي سلطانی مننه او د هغوی نه په خدای پامانۍ سره. ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ، د افغانستان ورستی حالات داسې دي چې په ځینو سیمو کې د ښځو لخوا مظاهره کیږي او ښځې د کار او د سواد غوښتنه کوي، که څه هم طالبانو د پوهنتونونو او د ځینو نورو ځایونو کې د سواد اجازه ورکړه، خو لا ښځو ته یا جینکو ته په کلي توګه اجازه نه ده ورکړل شوې چې سبقونو ته لاړ شي. طالبان وایي چې مونږ د یو میکانیزم د جوړولو په حال کې یو او دا به لږ وخت اخلي. ستاسو په دې اړه څه خیال دی؟ آیا طالبان به ښځو ته یا نورې چې کمې نړیوال د هغې نه حقوق غواړي د هغې خیال به وساتي؟
که څوک ظاهرا د طالبانو ویناو ته اهمیت ورکوو ومني، طالبان خو سمدلاسه د تیوري لحاظه ډېر ښه روان دي او زه فکر کوم چې ورو ورو د د افغاني ټولنې د اناناتو سره سم د ښځو د تعلیم او د کار زمینه برابره کړي. خو که چېرته د طالبان د لنډې مودې حاکمیت ته سری نظر واچوي، دا توقع باید ونه لري چې سمدلاسه د نن نه تر سبا پورې ټولې ستونزې حل شي په افغانستان کې. یو نوی انقلابي حالت دی په دنیا کې، هېڅ داسې انقلاب چې نه دی لیدلی چې په سبا باندې په یو میاشت وروسته کې ټول سیستم فعال شوی وي او هغه څه چې دولت غواړي سرته ورسوي. مګر خبره دا ده چې مهم سوال دی چې آیا طالبان چې دا خبرې کوي آیا په رښتیا باندې دوی معتقد شوي دي په باندې د خپلو تجربو له مخې نه چې په لومړي ځل باندې د حاکمیت په دوره کې لاسته وړلي او یا دا سمو لوي د مخپیا دی چې په لومړي ځل باندې چې کوم وخت افغانستان ته راتلل او مختلف ښارونه یې نیول، د طالبانو اعلامیې داسې څرګندوله چې دوی د ظاهرشاه دپاره کار کوي. مګر کوم وخت چې ما قدرت باندې منګولې ټینګې شي بیا نو ظاهرشاه مطرح او نه بل څوک مطرح و، خو داسې ښکاري چې فکر کوم چې طالبان دا ځل حد اقل د خپلو غوښتنو د خپلو اهدافو په برخه کې معتدل شوي وي. طالبان نوره دنیا ولیدله او په دې باندې پوه دي چې یو هېواد داسې ضعیف اقتصادي حالت کې هېڅ کله نه شي کولی چې دنیا په منځ کې یو جزیره وي چې په ځای کې دوی د ټولو مقتضیات نه خلاف دوی خپل نظام ته
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د مسلې په تیر بیا په ختیځ کې د طالبانو په خلاف د چودنو او هم دغه راز د ښځو د حقوقو او د سواد د مسلې په موضوع د دوو شخصیتونو ښاغلي محمد انور او ډاکټر محمد اکبر وردګ نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روتسپانو ته کتنه
ډیر محترم اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او که وخو نو د ځینو بهرني او رسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د اورېدو فرصت ولرئ. ګلونو اوریدونکو، دا هم ایران ورسپانه ده. پس سر کې د تهران چاپ ایران ورسپانه را اخلو. دغه ورسپانه په ویانا کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په شپږ اویایمې غونډې کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ویناو ته انعکاس ورکړی او لیکي چې سید ابراهیم رئیسی د ویډیو کانفرنس له لارې په خپلو خبرو کې ویلي چې اوس نوی پړاو پیل شوی او ټینګار یې وکړ د کانګرس په ودانۍ د امریکا د خلکو د یرغل تاریخ جوړونکو عکسونو خپرېده او له امریکایي الوتکو څخه د افغانانو د لاندې غورځېده د تصویرونو خپرېده نړۍ ته یو پیغام مخابره کړ او هغه دا چې د امریکا د سلطې نظام هغه که په داخل کې دی او که په بهر کې به اعتبار دی. د اسلامي ایران ولسمشر د دې خبرې په کولو سره چې د ملتونو د حقوقو خلاف ورزي له بل هر څه د نړۍ سوله او امنیت له خطرې سره مخامخ کوي ټینګار وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست د سیمې د درستو هیوادونو د مځکني بشپړتیا ساتل دي. آیت الله سید ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د ملتونو استقامت د زبر ځواکونو لا قدرت لا پیاوړتیا دی او نن سبا د لویدیځ هویت ته پونکې پروژې ماته خوړلې ده وویل، په تیرو څو لسیزو کې د امریکا تیروتنه دا وه چې له نړۍ سره د خپل ژوند د رودې د بدلولو په ځای له نړۍ سره د خپل جنګ روده بدلوي. د ایران ولسمشر همداراز وویل د اټومي انرژي د نړیوال اژانس 15 راپورونو خپلو ژمنو ته د ایران پابندي تایید کړې ده، خو امریکا خپلو ژمنو ته چې د بندیزونو لغوه کېده ده عمل نه دی کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې د موج سیاست د سیمې د ټولو هیوادونو د مزکنی بشپړتیا او د ثبات ساتل دي زیاته کړه، که د سوریې او عراق د حکومتونو او ملتونو ترڅنګ د ایران قدرت او رول نه وای، او که د شهید ابو مهدی او ابو مهندس او د شهید جنرال قاسم سلیمانی مجاهدت نه وای، نو اوس به داعش د اروپا د مدیترانه گاونډی وو. البته داعش به د افراط پالنې تر ټولو وروستۍ څپه نه وي. عزیزانو، دا هم جمهوری اسلامي ورځپاڼه ده. د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورځپاڼه په خپل نننۍ ګڼه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د عمومي منشي انټونیو ګوتریش خبرې را اخیستې او لیکي، د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسامبلۍ په غونډه کې چې په نیویارک ښار کې د نړۍ د زیاتو مشرانو او میلمنو کوربه دی، د انټونیو ګوتریش ویلي چې نړۍ باید ویښ شي د دې لپاره چې اوس په یوه ډیر حساس حالت کې یو، یعنی د ګرنګ په غاړه یو او هر څه په نورمال ډول مخکې نشي تللی، دا هر څه باید بیرته عادي حالت ته راستانه شي. ګوتریش زیاته کړه، زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې، له اقلیمي بدلون رانیولې تر جنگ جګړو او کورونا ناروغۍ دوامداره پراختیا چې د هدفونو له رسېدو مو لا زیات لیرې کوي، دا به آسانه وي چې هیله له لاسه ورکړو، خو موږ بې هیله او بې مرستې نه یو. موږ ډیر ښه انتخاب لرو چې په پښو ودرېږو. د دوامدار پراختیا اهداف د امدې لپاره دی چې سره راټول شو، څو خپل مځکه او یو بل وژغورو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي زو کابل خواته. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، پر کابل باندې د طالبانو د واکمنې دانه وروسته د کابل ورځپاڼې په چاپي بڼه نه خپریږي، نو موږ ستاسو د خبرتیا لپاره د هغوی د سایټونو څخه ځینې مطالب را اخیستي او تاسو ته وړاندې کوو. په سر کې هم هشت سو ورځپاڼه. اشت سو ورځپاڼه لیکي چې له وزګارتیا او بېوزلۍ سره مبارزه د ښې حکومتوالۍ له مهمو عناصرو څخه شمېرل کېږي. تر اوسه څرګنده نه ده چې طالبانو څومره دغو عناصرو ته د خپلو پروګرامونو په سر کې ځای ورکړی دی. خلک په هیواد کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له پراخېدو اندېښمن دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ د وږي یعنی سنبلې پر دیرشمه په یوه خبري کانفرانس کې ویلي چې د هیواد بودیجه له کورنیو عوایدو تامینوي. مجاهد زیاده کړی ده، موږ پر خپلو کورنیو عوایدو تکیه کوو، د ګمرکونو عواید او مالیات په پوره امانت راټولوو، له اقتصادي اړخه افغانستان کورنی عواید لري، دغه عواید باید سم راټول او مدیریت شي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت موین ذبیح الله مجاهد هم داراز ویلي چې کورنی عواید تر اوسه نه دي راټول شوي. مجاهد زیاته کړې ده چې په ټولو ولایتونو کې بدلون راغلی، په ګمرکونو کې هم تغییرات راغلي، اړتیا ده چې زموږ عواید په بانکونو کې راټول شي. بانکونه باید د خلکو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي. نوموړي ویلي، مخکې له دې چې موږ راشو بانکونه غلا شوي وو، زموږ او تاسو خلکو میلیونونه ډالر له بانکونو وستل شوي وو، غلا شول، د چورلکو له لارې بهر ته ولېږدول شول او بانکونه تش شوال. زبی الله مجاهد همدارنګه ویلي چې افغانستان په بهر کې د نړیوال بانک او ځینو کړیو له لوري مسدود شوی، دا هم د دې لامل شوی چې زموږ بودیجه ژر ډکنی شي، بانکونه تر اوسه په سمه توګه خدمات نشي وړاندې کولی. دې چارې هم موږ له ستونزو سره مخامخ کړیو. عزیزانو، دا هم د کابل چاپ مسیر ورسپانه ده چې په خپل نننۍ ګڼه کې داسې لیکي: قطر وایي نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره خپل تعامل ته ادامه ورکړي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د ملګرو ملتو شپږ اویایمې عمومي اسامبلې ته د خبرو پر مهال ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د دایمي ثبات د راوستلو لپاره هڅه وکړي. د ده په وینا، نړیوالو ته په کار ده چې له طالبانو سره تعامل وکړي او له دغه ډلې سره اړیکو ته ادامه ورکړي، څو وکړای شي په افغانستان کې دایمي ثبات ټینګ شي. هغه زیاته کړې، قطر تل په افغانستان کې له سوله ییزو لارو د ستونزو د حل غوښتنه کړې ده او اوس هم په همدې دریز ولاړ دي. نوموړی ویلي، هڅه کوو چې په افغانستان کې 40 کلنه جګړه ختمه شي او نړیوال هم باید په دې برخه کې خپل همکاري ډیر کړي. شیخ تمیم د غراز ویلي چې افغانستان دمګری په حساسه مرحله کې دی او د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ده په وینا، ټول نړۍ ته په کار ده چې له افغانستان سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او سیاسي اختلافات د دې مرستو د درولو لپاره معنی نه ګڼي. قدرمنو اوریدونکو، دا هم ویسا ورسپانه ده. ویسا ورسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د شپږ اویایمې عمومي اسامبلۍ د غونډې په دورشل کې نیویارک ښار د نړۍ د زیاتو مشرانو او میلمنو کوربه دی. په دغه کوربتوب کې د مشرانو او د استازیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په دې ناسته کې امنیت، اقلیمی بدلون، کورونا ناروغي، ایتوپیا او د افغانستان د روان وضعیت په اړه سره خبرې کړې دي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګودریش وار د وار د مخه ویلي چې نړۍ اوس په یو ډیر حساس حالت کې ده او هر څه په نورمال کې نه دي. هغه زیاته کړې ده، زموږ نړۍ هیڅکله داسې نه وه ننګول شوې. د اقلیمی بدلونونو رانیولې تر جنگ جګړو، کورونا او نورو ستونزو او مشکلاتو سره لا زیات مخامخ یو. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نړیوالې ورځپانې خو پاتې شوې، اما زموږ وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه، زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری به وي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلی وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.